በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په هلمند کې د جګړو له امله د بې کوره سو خلکو سره مرستې کیږي. امریکا وایي چې روسیا باید د یوکراین په ختیځ کې د یاغیانو سره مرستې بندې کړي او نن قیدیانو ته د شکنجې ورکولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د خبرونو څخه وروسته پاته خبرونه په تکراري بڼه واوري، خو اوس پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
د هلمند په ولایت کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې د سنگین، مارجې، نوزادو، کجکي او موساقله په ولسوالیو کې اوس هم روانې دي. د افغانستان دولت تور لګی چې پاکستانی پوځیان او ملیشا د سیمه ایزو خلکو په جامو کې د طالبانو سره په جګړو کې ملګري دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په دغه جګړو کې نن یو خارجي عسکر وژل شوی دی، خو دغه عسکر هویت نه دی څرګند شوی. اژانس ویل چې د تیرو څلور ورځو جګړو په دوران کې د 15 ملکیانو په شمول ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. ویل کېږي چې د زرو نه زیاتې کورنۍ له خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي او تیښتې ته اړ شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په دغه جګړو کې تر اوسه پورې د ناټو نه د هوایي مرستې غوښتنه نه ده کړې.
د فراه، نیمروز او د هلمند ولایت یو شمېر قومي مشرانو له جمهور رئیس حامد کرزي سره نن په کابل کې وکتل او په هلمند ولایت کې د وروستیو جګړو له امله خپله اندېښنه وښودله او غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید د زیانمن سوو خلکو سره ژر تر ژره مرستې وکړي.
دا غوړ مور په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي، خو دې کې د خارجانو واضح لاسو پر جان جنگ را سره کول دور دور څونې په بریژي په پښتو په فارسي شاک نه دي کلمه ده خو زموږ انسانان بربادي نو جنگ پردی دی د پردو اهداف ته پاره دی، د پردو د اغراض ته پاره.
جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند کې وروستي جګړې د پردیو د اهدافو او اغرازو د ترسره کېدو لپاره یو وسیله وبلله او وی ویل چې په دغه جګړه کې د بهرانیانو لاس دی. بهرني افراد دلته جګړه کوي او بهرني جګړه ماران هم لیدل سوي دي. جمهور رئیس یو ځل بیا پر هغو طالبانو باندې چې ځانونه د افغانستان بچان بولي ژغ وکړ چې پر خپل ملت تیر هم وکړي، د خپل خلکو ویني دي نه تویوي او له جګړې څخه دي لاس واخلي او کچیر دوی په دغو جګړو کې شکیل نه وي نو پزغر د دې اعلان وکړي چې دا جګړې د دوی لخوا نه تر سره کیږي. حامد کرزی همداراز وویل چې هلمند ته مرستې ور استولې او په دې اړه یې مربوطه ادارو ته هدایت ورکړې دي.
د افغانستان د پوز لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې د عراق او افغانستان حالات مختلف دي او که د انتخاباتو د دوهم پړاو د نتایجو د اعلان وروسته په هیواد کې کومه امنیتي ستونزه رامنځته شي نو ملي پوز تیار دی چې وضع کنټرول کړي. جنرال کریمی نن د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون سره په کابل کې په یوې ځانګړې مرکې کې وویل
هر کس سره کې مردم به رای اکثریت متکرې جمهور شوه اونو مقمندان علی قوای مسلم است.
جنرال کریمی وای هر چا چې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل ملي پوز به د اعلی قماندان په توګه احترام کوي.
ناتو وای چې په افغانستان کې د امریکا تر نظامی مشرۍ لاندې یو عسكر نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دی. د ای پی خبری آژانس وایي چې د ناتو په مطبوعاتي بیانیه کې د وژل شوی خارجي عسكر وطن او هویت نه دی ښودل شوی چې د کوم ملک و. آژانس وایي چې د افغانستان په جنوبی برخو کې دا مهال د طالبانو خلاف عملیات روان دي. د افغانستان دولتي چارواکي وایي د عملیات وروسته له هغه پیل سول چې تقریبا 800 طالبانو په هلمند کې پر دولتي پوستو باندې بریدونه وکړل. آژانس وایي چې د تیرو څلورو ورځو نشتو او جګړو په دوران کې د کم تر کمه 15 ملکي وګړو په شمول یو زیات شمېر کسان وژل شوي دي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي جیمز ډابنز نن په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. لبلخوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین د فرس پنتان د پنځم په پرد اسلام آباد ته ورسېدل او پاکستانی چارواکو سره غږیدل دي. یو ګډه مطبوعاتي اعلامیه چې خبره شوې د وای چې ډاکټر پنتان سره د افغانستان د خارجه وزارت ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت لوړ پوړي ماموران ملګری وو. بیان یې وای چې پنتان د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو چارو کې د هغه له مشاور سره تجازي سره وکتل او د پاکستان صدر اعظم ته د جمهور رئیس کرزي او ځانګړی پیغام تسلیم کړ. ډاکټر پنتان د پاکستان د صدر اعظم سره د ملاقات لپاره وروسته د حق لاټ 13 ونی جمهور رئیس کرزي د پاکستان د صدر اعظم سره په ټلیفون خبري وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه تداوم ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په رسمي توګه یو پاکستانی خیریه موسسه د یوې خارجي تحرکګرۍ ډلې په نامه ونوموله. د رویترز خبري آژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې اعلان له مخې به په امریکا کې د لشکري طیبې ډلې ټولې پیسې ضبط کیږي او څوک ورسره راکړه ورکړه نسي کولی. آژانس وایي چې امریکایي چارواکو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د ناټو ځواکونه سش کال له افغانستان څخه د وتلو چمتووالی نیسي او هند او پاکستان چې ډیر زاړه دښمنان دي په افغانستان کې د ناټو د وتلو وروسته د خپل نفوذ د پیاوړي کولو لپاره یې رقابتونه پیل کړي دي. امریکا د لشکر طیبې ډلې پر مشر حافظ سید باندې مخکې بندیزونه لګولي وه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د پنځم په پورس په پاریس کې د سعودي عربستان وردن او متحده عربی اماراتو له بهرنی چارو وزیرانو سره وکتل. جان کیری د عراق د بحران په باب په منځني ختیځ کې د امریکا له نږدو انډیوالانو سره په تفصیل مشورې وکړې. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ماموران وایي چې جان کیری د سعودي عربستان وردن او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په عراق کې د خرابې امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دې نه علاوه د سوریې د بحران په باب هم ورسره خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو د عراق صدر اعظم نوري المالکي نه غوښتلي چې د سنیانو او کردانو په شمول یو نوی حکومت جوړ کړي، خو نوموړي ورسره نه منلی او جان کیری اوس وایي چې موږ نو غواړو د عراق په سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې اوس دا خبره ډیر زیات اهمیت لري چې روسیا په راتلونکو څو ساعتونو کې په ختیځ یوکران کې پر خپلو طرفدارانو غږ وکړي چې خپلې وسلې په ځمکه کښیږدي. جان کیری دا خبره نن په پاریس کې د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر لوغان فایبوس سره د ملاقات څخه وروسته وکړه. جان کیری وایي چې په دې اړه فرانسه او امریکا د نوموړي په قول په بشپړه توګه هم نظر دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید عملاً وشي چې روسیا د یوکران په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو ملاتړ نه کوي او باید وهڅول سي چې په یوکران کې د سولې په خاطر په یوې مشروع او قانوني پروسه کې ګډون وکړي.
پرون ناوخته د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې په یو مارکیټ کې چاودنه شوې ده. یو بش کسان وژل شوي او یو ګڼ شمېر زخمیان دي. سمدستي دغه چاودنې مسؤلیت چپغاړ نه دی اخیستی. چاودنه په داسې حال کې وشوه چې خلکو د نایجیریا او ارجنټین تمن په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو د سیالۍ لوبه کتله.
استرالیایي چارواکي وایي چې د مالزیا د هوایي شرکت د هغې هوایي مسافر وړونکو الوتکې د لټولو هلې ځلې اوس د جنوب په لور زیاتې شوې دي.
او نن د جون شپږشتمه په محبسونو کې قیدیانو ته د زجر او شکنجې ورکولو په خلاف نړیوال ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ د هغو سلګونو نارینه او ښځو کم عمره قیدیانو په احترام لمانځل کیږي چې د اسارت په دوران کې د وهلو ټکولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د دغه غیر انساني عمل ښکار شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون وایي چې هره ورځ ورته له آسیا، افریقا، اروپا او لاتینې امریکا نه قیدیانو ته د شکنجې او وژلو په اړه رپورټونه رسیږي. د نوموړي کمیسون یوې مسؤولې امریکا غږ ته وویل
somebody acts
وس هم د نړۍ په ډیر ملکونو کې دا کارونه کیږي، خو فرق دا دی په کوم ملکونو کې چې دیموکراسي ده هلته پښتنه کیږي، په ځینو ملکونو کې پښتنه نه کیږي. هم دا اوس د نړۍ په یو څلوېښت ملکونو کې د قدرت او اختیار خاوندان په دغه مجرمانه عمل کې ککړ دي. عدالت او انصاف، مساوي سلوک او قانون د حاکمیت په نوم دلته څه نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استډیو نومو د افغانستان سیمیونری پاکله تازه خبرونه واوریدل. د ریپورتونو نمخ کی باید د ونچی د اشناتک خبرونه په سبڅوی باندې د ریپورتونو وروسته خبريږي. تاسو کولای شئ چې خپل نظریات د خبرونې پاکله پر فیسبوک باندې زموږ سره شریک کړئ. استډیو ته زنګ مو وهي، خبرونه په تکراری باندې خبريږي. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي هغو زرګونو کډوالو ته مرستې رسولي چې له شمالي وزیرستان څخه خوست او پکتیکا ولایتونو ته راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفیق راپور ته.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم پړاو انتخاباتو کې درغلی او پاړه تر ټولو زیاته ادعا پر خوست، پکتیا، پکتیکا او کنړ ولایتونو کې ده. خو د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو ولایتي دفترونو دغه ادعا رد کړه. د خوست د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر خانزاده افغاني خبریالانو ته وویل دوی سره د سب شویو شکایتونو څېړنه ښیي چې دویم پړاو ټاکنو کې دومره تقلب نه دی شوی. هغه زیاته کړه زیات شمېر شکایتونه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له لورې ثبت شوي وو، خو پر کوم اسناد او شواهد بنا نه وو او د ټاکنو پر پروسې کوم اغیز نه کوي.
دویم پړاو د انتخاباتو کې چې کومې تخطینې او کومې درغلانې شوي وي، د هغې په اساس باندې دا شکایتونه موږ ته دغه شوي وو، دا راغلي وو. چونکه دغه شکایتونه وو 50 شکایتونه وو، مونږه د دې تحلیل او بررسي تصمیم او فیصله دا ونیوله. چونکه په دې کې یو شکایت داسې نه وو چې هغه د دې انتخاباتو چې کومه د دویم پړاو پروسه ده هغې ته څه زیان او نقصان دغه کې راورسي.
همدارنګه د پکتیکا ولایت د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسون مشر عبدالحمید ملنګ وایي چې د دویم پړاو انتخاباتو نه وروسته دوی ته شپږ شکایتونه ورغلي دي. هغه زیاته کړه چې د مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې په ارګون، خیرکوټ او برمل ولسوالیو کې د 19 محلونو رایې چې د ډاکټر عبدالله په ګټه کارېدلې وې او پکې تقلب شوی و باطل اعلان شوې. هغه همدارنګه وویل چې په دغه ولایت کې د اصلاحات او همپالنې د ټیم د انتخاباتي مبارزو مسؤل چې په ټاکنو کې پرې درغلي ثابته شوې نقدي جریمه شوی دی.
رای دی ټیم د کمپاین مسول د شکایتو د کمیشن لخوا څخه 15,000 افغانۍ نقدي جریمه باندې محکوم شوی دی.
د غراز د پکتیا د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر محمد بشیر بهرام وایي چې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه له دوی سره تر سلو زیات شکایتونه ثبت شوي چې یو شمېر مستند دی. هغه زیاته کړه چې د شکایتونو د څېړنې له مخې په دغه ولایت کې دومره تقلب نه دی شوی لکه څومره چې ادعا کیږي، خو د ځینو مستندو شکایتونو پر اساس د دواړو کاندیدانو یو شمېر رایې باطلې شوې دي.
جدول نتایج کې ډاکټر صاحب عبدالله ته 302 رایې، 400 شوې، ډاکټر صاحب اشرف غنی ته 200 رای شوې. پښتو کې یو متل دی، وی هم مارې هم کوکارې، هم مخ پټوې هم ژاړې. چېغه دا دی چې تقلب شوی، تقلب شوی، متقلبین باید گیر کړي. تاسو مطبوعات وګورئ، دا اسناد دي. دا کار نه څوک په لیونتوب کوي، نه په ساده توب کوي، نه په خپل سر کوي.
بلخوا په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ټاکنو دفترونو هم ویلي چې په دغه ولایتونو کې زیاتو خلکو د رایې چونې کارتونه اخیستي، خو بیا هم ټولو خلکو په ټاکنو کې د رایې پاڼو د کمښت له امله ګډون ونه کړ. تېره اونۍ د دغه ولایتونو خلکو هم په یو شمېر غونډو او خبري کنفرانسونو کې هغه خبرې وغندلې چې ګنې د رایې ورکوونکو له اصلي شمېر څخه زیاته رایه کارېدلې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د ابراهیم رحیمی رپورټ مو واوریدی چې د خوست نه رالیږلی وو او وایي د جنوب ختیځو ولایتونو د ټاکنیزو د شکایتونو د دفترونو مسؤلین وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې ثابته شوې چې په دغو ولایتونو کې د تقلب په اړه ثبیت اګانې ناسمې دي. همدغه راز د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او پالنې له ټیم نه وغوښتل چې خپل انتخاباتي شکایتونه او نیوکې د انتخاباتي ادارو په همکارۍ له قانون له لارې تعقیب کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی پاک له نور جزئیات راکړي.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم یو لوړ پوړی غړي احمدزی مسعود د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لغړو وغوښتل چې د انارشیزم او په هیواد کې د سمتی ستونزو او بې نظمیو د مخنیوي لپاره دی خپل انتخاباتي نیوکې له قانوني لارو تعقیب کړي. ښاغلی مسعود دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د خدمتګارانو سراسري شورا لخوا جوړې شوې غونډې کې وکړې او ویل باید د قانوني ادارو پرېکړو ته چې بشپړ سیاسي مشروعیت لري درناوی وشي.
از تیم اصلاحات همگرایی خواهش میکنیم که اگر انتقاداتی دارند
دیوی د اصلاحات او همپلنی لټیم غواړو کچیر نیوکی لري کچیر د انتخاباتو په بهیر کې کوم ستونزويني کچیر د انتخاباتي کمیسونونو په کارونو کې کوم ستونزويني د مهربانی لمخې د خپل ټولي نیوکی د قانوني ادارو لارې یعنی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لارې حل کړي چې په هیواد کې د انارشیزم بنظمی او سمتی ستونزې رامنځته نشي
مشکلات جانبی به وجود نبیاد
احمد زیا مسعود په داسې حال کې د غوښتنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې په درغلۍ تورن کړل او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې ورسره له هغه چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باندې د بې باورۍ اعلان وکړ او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې ګڼ شمېر پلویانو یې په کابل او ولایتونو کې مظاهرې پیل کړې چې لا هم دوام لري خو د بدلون او دوام ټیم غړي احمد زیا مسعود له مظاهرچیانو وغوښتل د سړکونو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې جوړوي او خپلې غوښتنې دې له قانوني لارو چارو مطرح کړي
بهتر است که همه انتقادات خود از طریق نهادهای قانونی به عمل بیارن
ښه دا ده چې خپلې نیوکې او له قانوني لارو تعقیب کړي مدني اعتراضونه په دې معنا نه دي چې موږ لویې لارې او سړکونه وتړو مدني اعتراضونه په دې معنا دي چې موږ خپلې غوښتنې اړوندو ادارو ته وړاندې کړو ښاغلي مسعود همدارس د عبدالله عبدالله پر ټیم غږ وکړ چې د اشرف غني احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم سره په همکارۍ د تاوتریخوالي فرهنګ له منځه یوسي د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه وشول چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د چارواکو په خبره ابتدایي نتیجه د سرطان په 11مه او وروستۍ هغه به د همدې میاشت په 1.5مه اعلانېږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دمو اوریدونکو لږ مده وروسته به تاسو ته د آشنا تک خبرونه د روشان نورزی په قربتوب په سبسوی باندې وړاندې سي تاسو استودیو ته زنګ مراوي خبرونه سبسوی ده او د فیسبوک لاله لري کده خبرونه پاکله کوم نظر تبصره او پښتنه ولري زموږ سره مترکه وایسي د غنه مخکې به تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې سي
د هلمن په ولایت کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوس هم خونړۍ جګړې د سنگین مارجې نوزاد او کجکی او مساقله پولیسوالیو کې روانې دي ویل کېږي چې د زر نه زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله بې کوره شوي دي او د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د تیرو څلور ورځو په دوران کې د 15 ملکي کسانو په شمول یو ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي د فرا نیمروز او هلمند ولایت قومي مشرانو د جمهور رئیس حامد کرزي سره نن وکتل او په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله خپل اندېښنه وښودله د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د هلمند په ولایت کې د نښتو په دوران کې د ناټو یو عسکر وژل شوی دی د افغانستان د پوځ لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی وایي که کوم امنیتي مشکل پیدا شي نو ملي پوځ د دې وړتیا لري چې امنیتي وضع کنټرول کړي هغه وویل چې د عراق او افغانستان شرایط فرق کوي او په افغانستان کې به د عراق په شان حالات هیڅکله هم پیدا نشي جمهور رئیس کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي جیمس ډابن سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه یو پاکستانی خیریه مؤسسه د ترهګرۍ ډلې په نامه نومولې ده د رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلان له مخې وایي چې د لشکرې طیبې ډله چې په پاکستان کې فعالیت کوي د امریکا حکومت په هغه لیست کې نیول ده چې د ترهګرۍ سازمانونه پکې شامل کړي دي اژانس وایي امریکایي چارواکو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د ناټو ځواکونه د افغانستان د وتو په حالت کې دي او هند او پاکستان چې ډېر زاړه دښمنان دي په افغانستان کې د ناټو د پوځونو د وتو وروسته د خپل نفوذ پیاوړي کولو لپاره رقابتونه کوي د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنګین داساس پنتا نن د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو د مشاور سرتاج عزیز سره وکتل ښاغلی سپنتا د جمهور رئیس کرزي یو ځانګړی پیغام صدر اعظم نواز شریف ته ورحواله کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنجشنبې پر ورځ پاریس کې د سعودي عربستان اردن او متحده عربي اماراتو سره د بهرنیو چارو وزیرانو سره د عراق د وضعیت په باب د سلا مشورې لپاره ملاقاتونه وکړل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا شانټک د پروګرام درنوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی د پنځم ویش پد او دا شانټک په پروګرام کې ز روشان نور زیسا سره ایم درنوریدونکو د نن شپې دا شانټک په پروګرام کې غواړو په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ادارې او پالیسی په څنګه کې د لوړ زده کړو اهمیت څه دی او په دغه څنګه کې د لوړ زده کړو او د کار کولو څومره فرصتونه شته په پروګرام کې ملمر سره د کابل پانتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان صاحب دی ځلان صاحب تاسو زما وازه وری
بالکل مرزا صاحب تاسو قدر من اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ډیر مننه البته بد وایم چې استاد ځلان د کابل پانتون د اداري او پالیسی په پانځه کې تدریس کوي درنو اوریدونکو کچری په پښتنه یا کوم نظر لري البته د پروګرام د موضوع اړوند نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ شئ او هلته مشتول کی او د ټلیفون د لارې به هم د پروګرام په جریان کې یو څه اوریدونکو واخلو او وګورو چې دوی څه پښتنه او څه نظریات لري خو البته باید یو ځل بیا وایم چې د نن شپې د شانچک په پروګرام کې په افغانستان کې د ادارې او پالیسی په څنګه کې د لوړ زده کړو د اهمیت او فرصتونو په اړه باندې خبرې کوو نو هیله ده چې هغه اوریدونکو چې موږ ته ټلیفون کوي د موضوع اړوند خپل پوښتنې او خپل نظریات مطرح کړي ځلان صاحب اول مخکې له دې نه چې د ادارې او پالیسی په برخو باندې خبرې وکړو راځي په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې په کومو پوهنتونو کې د عامه اداري او پالیسۍ پوهنځی شته یا تدریسیږي او په کومه کچه دغه تدریس کیږي
روخان صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومه ده چې عامه اداره او پالیسۍ تر ډېره بریده پرې د حکومتي ادارو او د هغوی د کړنو د هغوی د مدیریت او د هغوی د مشرتابه یا لیډرشپ د ډول څخه بحثونه کوي د دې پانځوي ارزښت د دویم نړیوال جګړې څخه په دې خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات په اروپا او امریکا کې ضرورت یا اړتیا محسوسه شو ګڼو علماو د 1950 څخه په دې خوا د اداري پالیسۍ دولت جوړونې او د دولتي دوایرو د جوړونې او د تاریخ په برخه کې نوښتونه وکړل کتابونه ولیکل او بل اخره د دې پانځویو تاسیس په د نړۍ په ګڼو مشهور پانتونونو کې هغه رامنځته شو د اکسفورد پانتون کومنګ یادو هارورد د امریکا یادو دارنګ کومنګ د کیمبرج څخه خبره کوو د دې ټول مشهور پانتونونو کې د دې برخې یا د دې څنګه یا د دې پانځي څنګه پرانیستل شو دی او د نړۍ ګڼ مشهور کسان هغه په دې کې ذکر کړي افغانستان هم یو دغه هیوادونو څخه د اداري او د پالیسۍ په برخه کې د غلطي محسوسه کړله 2009 کال څخه را په دې خوا دې ته خاصه توجه شوه لمړنۍ پانځي په کابل پانتون کې تاسیس شو چې وسی دریم کال دی یعنی نه هڅه هم کال کې تاسیس شو او بیا ورپسې پروسه کال په ننګرهار کې په مزار کې په هرات کې کندهار کې د پانځي تاسیس شو چې هلته دریم کال دی د پانځي د تاسیس سره سم لمړیو کې نمبر ورته ټیټنی ول شو چې 2500 پرې کمو او ماسلین او یز دکلانو چې وی د کانکور نمبر اخیستل هغه ورته معرفي کول مګر سخت کال د دې پانځي نمبر د اقتصاد پانځي او د حقوقو د پانځي سره یو شان دي 300 باندې د 2500 تر 300 باندې ماسلین په کابل پانتون کې جذب کړي دي دغه د معنا د سیبل اخر افغان په کابل پانتون او افغان حکومت دې پانځي په غارځخ باندې او دې پانځي دې ذکر دي ارزښت تفقته باندې بل اخر دې پانځي نمبر دمر لولې نیولې کوم چې د حقوق دې پانځي سره او یا هم د اقتصاد پانځي سره اړخ لګي
بله او ساتزلند تاسو ویل چې په کابل کې په ننګرهار کې جلال آباد کې مزار کې هرات کې په قندهار کې په پانتونونو کې پامه پالیسی پامه اداري او پالیسی کې خلک لولې ذکر کوي او د دریم کال دی په کابل کې په نور ولایتونو کې لا دوام کال دی تاسو د حکومتداري خبر هم وکړل یعنی دغه عامه اداره او پالیسی چې دغه کوم پانځي چې د خلک آماده کوي چې په حکومت کې کار وکړي دغه یو وظیفه ده او کڅنګه
د دې پانځي او د بزنس اډمنستریشن یا بي بي سي ورته ویل کیږي د سوداګرۍ د ادارې ترمنځ توپیر هم دا ده کله چې موږ د عامه یا د پبلک کلمه د دوایرو تر مخ دو دې معنی هم دا ده چې د حکومتي دوایرو د جوړښت څخه د حکومتي دوایرو د پالیسیو د پلانګزاریو څخه د هغوی د مدیریت یا د منیجمنټ څخه او دارنګه د هغوی د لیډرشپ او د مشرتابه څخه بحث کوي. د عامه ادارې او پالیسۍ تر ټولو عمده بحث همدا ده چې څنګه حکومتي دوایر کار کوي، دوی خدمات څنګه باید عرضه کړي، څنګه د دوی مدیریت ډول ده، د مدیریت بڼه یې په څه شکل باندې ده، کومې تګلارې یا لارښوونې چې په دې ادارو کې د مدیرانو لپاره یا د مامورینو لپاره اړتیا ورته بدل کیږي، هغه باید په کوم ډول باندې په تھیوریک لحاظ باندې تر بحث لاندې ونیول شي. او بل اخره د پالیسۍ بخش ډیر عمده بخش ته چې پالیسۍ جوړونه د ټولو لارو څخه د سایکل څخه او بل اخره د ارزښت څخه په بحث کیږي، چې هغه هم یو حکومتي جوړښت پورې یا ادارې پورې
څلې پالیسي څخه بحث کیږي. بله ځلان صاحب، کچيري ورته وکتل سي حکومتي ادارې زیاتره وخت مثلا خلک په اقتصاد کې باید وپویږي، په سیاست باید وپویږي، یا مثلا داسي په نورو ساحو کې وپویږنو، دغه پوهنځي چې د عامه ادارې او پالیسي په باره کې ده، دغه به د ټولو دغه مختلفو ډیسپلینونو څخه یا مثلا د مختلفو برخو څخه به جوړ سوی، یا مقصد داسي به چې تقریبا د دلته چورته انټر ډیسپلینری وایي، یعنی د مختلفو برخو څخه کورسونه یې وو دغه څخه جوړ سوی وو چې څوک په دا ټول شان باندې تقریبا و پوهیږي دغه څه به وي.
بالکل موږ په دې فانځي کې څلور ډېرې عمده برخې لرو چې په رښتینې توګه لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې ورته اشاره وکړه، د یو مامور لپاره، د یو دولتي کارمند لپاره، د یو رئیس او یو امر لپاره ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي چې باید دی پوه شي. لومړنۍ برخه یې د سیاست مبادی دي، د سیاست اساسات دي او د سیاست تیوریانې دي. په دې برخه کې موږ تدریس کوو. دویمه د تاریخ برخه ده چې هغه کې اسلامي تاریخ، معاصر تاریخ او بل اخره د سیمې او د خپل ګران افغانستان تاریخ دا پکې تدریس کیږي. دریمه مهمه برخه پکې د حقوقو ده، چې د حقوقو د اداري حقوقو څخه بحث کیږي، د اداري حقوقو د مبادئ او اساساتو څخه بحث کیږي. او څلورمه برخه بل اخره د اداري جوړښت ده، چې هغه د اداري تیوریانې پکې تدریس کیږي. په دې اداري جوړښت کې بیا موږ پالیسی هم ګډه ورسره تدریسو، چې د اداري جوړښت له نگاهه اول د اداري اساسات دي، بیا د اداري او د اداري فساد په اړه باندې بحثونه دي. په درېمه برخه کې د اداري د تیوریانو څخه بحث، چې اداري څنګه رامنځته شوې، کومې تیوریانې دي، بیوروکراسي څه معنا، علمي مدیریت څه معنا، د اداري او د اخلاق او ترمنځ هغه بیهیویرل منیجمنت څه ورته ویل کیږي، د اخلاقي مدیریت نه معنا څه ده او څرنګه یې مطالعه کوو. دغه شی بحثونو سره موږ بل اخره زو حکومتي دایرې، یعنی د حکومت تدریس، چې په هغه کې د محلي حکومتونو تدریس او د مرکزي حکومت د دولت د تدریس برخه ډېره اساسي ده. اساسي قانون پکې یو د مهمو بحثونو څخه ده، یعنی د حقوقو په برخه کې، د سیاست په برخه کې او بل اخره د ادارې په برخه کې، لکه د سیمه ایز ادارې په برخه کې د اساسي قانون بحثونه پکې راځي او درنګ یې اړوند نورو فرعي قوانینو بحثونه پکې راځي.
بله، یعنی تاسو دغه خپل زدهکوونکي چې دي دغه په دغه ټولو ساحو کې تر یو حده پورې رسوي، تر څو چې دوی برابر سي او بیا په دولتي ادارو کې کار وکړي. ځلان صاحب، زموږ ډیر اوریدونکو هم د حکومتدارۍ په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې خو یو مشکل چې تقریبا نړیواله ټولنه دغه سي نور کارپوهان چې دوی چې یادونه کوي هغه حکومتداري ده، وایي چې په افغانستان کې مثلا ښه حکومتداري نسته. یو خو به ستاسو نظر په دې باندې واخلو، بل دغه اساس پانځه چې ده، یا مثلا دغه نور پانځه چې و جوړ سوي دي، آیا فکر کوي چې دغه ته باید لا نور هم توجه وسي، تر څو چې ډیر خلک وروزل سي په دغه ساحه کې او بیا د افغانستان په حکومت کې، په حکومتي ادارو کې بیا کار وکړي او په کار باندې وپویږي؟
واکه روحان صاحب، افغانستان لبد مرخه یو دیوغو د دولتونو په قطار کې په لومړي سر کې راځي چې بد حکومتواله لري. اداري فساد په برخه کې هم افغانستان په لومړي قطار کې راځي چې دا دواړه یو د بل سره مستقیمه یا نه اړیکه لري. افغان حکومت ونه شوای کولای چې دی اداري او د پالیسي په برخه کې کډرونه په تیرو ديار لسکلونو چې وروزي او د ما په فکر باندې یو دلیل همدا و چې مونږ د ظرفیتونو د لوړتیا له مخې نه یادې کپاسټی بلډینګ تر نامه لاندې ګڼې وړې او سترې پروژې درلودلې چې دغه پروژې په هغه کچه باندې اغېزمنې او ګټورې نه وي. په کومه کچه باندې چې د یو پانځۍ ماشین چې په څلور کاله دا ورته تدریس کېږي د پرکټس په توګه باندې دا ځان سره اخلي، د یو تمرین په توګه او بیا فارغېږي او د ادارې ته داخلېږي. هیله ده چې افغان حکومت د پانځۍ ته په ډېره زیاته توجه سره وکولی شي د موږ هم دغه پانځۍ داسې ځوانان داسې کدرونه وروزي چې د افغانستان اداره هغه حکومتي اداره ده او که بالاخره د خصوصي سکتور ادارې د هغه له سره تعریف کړي تر څو د موږ اداري جوړښتونه داسې یو چاپېریال رامنځته کړي چې هغه د افغانستان د حکومتي دوایرو اړتیاوې او بالاخره د افغان ملت اړتیاوې په ښه توګه باندې درک کړي او د موږ اړتیاوو پر اساس باندې خپلې تګلارې خپلې ورځنۍ چارې هغه په مخ بوځي. دویمه دا چې د تاسې د پښتنې د دوه برخې اړه باندې چې د دې پانځۍ تاسیس چې نوې ده کابل پانتون کې مونږ لا هم د پانځۍ د حقوقو پانځۍ کې ماشلین مونږ تدریسو د حقوقو د پانځۍ د صنفونو څخه مونږ ګټه پورته کوو تر اوسه پورې ځانګړی تعلیم لرو. حال دا چې دریم کال دی مونږ د استادانو کمبود هم لرو، د متخصص استادانو کمبود او د درسي موادو کمبود هم لرو. کوم مواد چې مونږ تدریسو د انګلیسي ژبې څخه راژباړو یا هم د سیمه دي هیوادونو د مختلفو پرکټیسونو څخه یا د هغوی په افغانستان کې په حکومتدارۍ باندې کوم عمومي تحقیق او څېړنه تر اوسه نه ده شوې. ما ته نه ښکاري د اورېدونکي قدرمن چې د ما غږ اوري د تر اوسه پورې د امان الله خان غازي امان الله خان د وخت حکومت کې ډول بڼې او د هغوی د حکومتدارۍ د بڼې او مدیریت په اړه باندې به کوم کتاب لیکنه دوی نه لوستي، نه هم د په دې وروستیو کې د معاصرو حکومتونو په برخه کې چې د سیمه ییزو حکومتواله په کوم مدیریت باندې ولاړه وله او په کومو تیوریانو باندې خپل کارونه پر مخ بیول.
بله ځلان صاحب، پښتنې هم ډېر دي اوریدونکي هم ډېر دي. زه به اوریدونکو ته د ټلیفون نمبر وایم، یو پښتنه به وکړم بیا به وروسته اوریدونکو ته ولاړ شو. درنو اوریدونکو، که چېرې غواړئ چې په دغه پروګرام کې چې نن شپه د اداري او پالیسي په څنګ کې ورباندې خبرې کوو، په افغانستان کې په دغه څنګ کې لوړې زده کړې څنګه کېږي، فرصتونه کوم فرصتونه شته، تاسو کولی شئ چې په 202-2-1919 باندې موږ ته ټلیفون وکړئ. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان دی چې د کابل پانتون د عامه ادارې او پالیسۍ د پانځۍ استاد دی. ځلان صاحب، البته یو خبره چې کیږي چې دوی همیشه په افغانستان کې یو انتقاد چې کیږي چې وزیر راسي ټول شان ورسره تغییر وخوري، هغه وزیر خپل خلک راوړي یا مثلا ادارې په ځای نه پاتېږي، دغه د ادارې او د سیاسي خلکو ترمنځ زیاده غي اداره چانو د سیاست مدارانو ترمنځ دغه ترمنځ هغه تقسیم څنګه یې؟ یا مثلا په ډیرو هیوادونو کې خو دوی وایي چې مثلا سیاسي خلک باید ادمنستریشن څخه یا مثلا د ادارې څخه باید جلا وسي او خلک چې ورې کار کوي هغه ورې پاتې سي، دغه ته ساسو رشته یا ساسو کم د علم کم برخه چې دغه څنګه ورته ګوري؟
د دې اداري هنر د اداري علم دا یو د عمده اساساتو څخه دی. د حکومت ماشين د چلولو کوم فکر وکړو چې حکومتداري یو موټر ته ورته یو جوړښت، د دې موټر د دې جوړښت ډرایور کچیر ته ولسمشر یا سیاستوال مونږ ونیسو، اې دې د ماشين او د ټایرونو ارزښت هغه د ادارې په کارکونکو او د غوی په تیوریک پوها پرې ظرفیتونو پرې ولتیاو پرې تړلې خبره ده. هر وخت چې د دې موټر ماشين هغه لیکيږي هغه په صحیح توګه باندې کار نه کوي، هغه ګرمیږي، هغه د مثال په ډول د هوا سره سر نه لګي، په حالت کې مونږ نشو کولای په دې موټر باندې وګد مزل وکړو، مونږ نشو کولای هغه هدف چې مونږ ته تېکړه هغه باندې ترلاسه کړو. آیني ارزښت ادارې ده لبده مرغه افغان حکومت په دې تیرو سلورو لسیزو کې لکه ما چې په مقدمه کې مونږ ارزو کړی د ادارې او پالیسۍ بحثونه د دویم نړیوال جګړې څخه راپدې خو په غربي نړۍ کې پر ویډیو نړۍ کې تر ټولو نارځخمنو الته هغه ماسلین چې تبوي هغه ماسلین چې انجینری وای هغه ماشینی چې ګڼې نورې برخې دی علم په مخ دی او غیته دومره د ارزښت په سترګه نه کتل کیږي او یا هم نور ته کتل کیدل لکه څومره چې د ادارې د ماشینونو په لپاره د ارزښت په سترګه کتل کیدل ځکه چې ادارې ماشینونو او یا د ادارې علما او پوهانو عمومي جوړښت دی او حکومت چې هغه ته ډاکټر هم ضرورت لري هغه نظم ته انجینر هم ضرورت ورته لري یو هنرمند هم ورته ضرورت لري دهقان هم ورته ضرورت لري هغه تاسیسه او هغه جوړاو او دغه په برخه کې زیار باسه په افغانستان کې په تیرو 15 لسیزو یا سلور لسیزو په ځانګړي توګه د ادارې دی ورانه په برخه کې ډیر کار شوی دا اداره ډیره زیاته لنګ شوې له په خول ویتلې دا او د ادارې هغه کډرونه ظرفیتونه چې موږ درلودل هغه یو نه یو ډول باندې مجبور شوی دي چې هواد پریږدي د رغونې په برخه کې همدغه د تیرو دریو کلونو راهیسې دا لومړی ګام د ادارې په برخه کې د علمي زده کړو لپاره سانتیاوي برابرېږي کچېرې دغه سانتیاوي او دغه روزنیز مراکز ښه تمویل شي ښه پام ورته وشي ما ته ښکاري دا کومې سترې ستونزې او ننګونې چې موږ لرو د ادارې او د حکومتدارۍ په برخه کې دا به په یو نه یو ډول باندې په روانه
بله مننه استاد ځلاند یو څه اورېدونکي په وخت لوبه وګورو چې اورېدونکي څه پوښتنې لري اول لاین ته ځو د افغانستان ټلیفون دی وګورو چې دوی څوک دي او پوښتنې څه ده تاسو مهرباني وکړئ
السلام علیکم مرور از د کابل نه ادم خان تاسو ته پاړی کې کی متاثر د اشنا رادیو کارکونکو دوه هم ځلان صاحب ته سلام نه وای
و علیکم سلام ادم خان صاحب مهرباني وکړئ
مرور از موږ ته یو پیشنهاد دی مو از خپل د ټی وی ټیکنالوژي د اول سینف شاګرد دی مزه ماته غو پیشنهاد دی چې په افغانستان کې چې اولنې خبره ده چې په پښتو ژبه کتابونه موږ چاپ نه لرو
بله
د ټی وی بخښنه او هم د نورو بخښنه نو زموږ دا غټ مشکل دی چې فزه په خاطر ما زموږ چې هم ټول کارکونکي او هم ټول اوریدونکي دا واوري دا زموږ خبره ځکه چې د اساسي قانون په یوه لسمه ماده کې دا شراغلي چې کم سړی باید پښتو ژبه که فارسي ژبه که انګلیسي خو نور ادامه هم تعلیم ته په خپل زبان ورکړي چې ښه پوه شي نو زموږ دغه یو پیشنهاد او یو سوال
ادم خان صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو کړی و د پښتو کتابونو مشکل تقریبا په ټولو ساحو کې لیدل کېږي دا به هم ځلان صاحب نه پوښتنه وکړو خو یو بل اورېدونکي به هم واخلو و وګورو چې زموږ سره په دوام لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ
الو السلام علیکم
و علیکم السلام
د بلال خان د ایران د تهران ته ټلیفون کولای کوم آشنا رادیو کار کوم کې اوردون کې دا واپس په سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام بلال خان صاحب مهرباني وکي
بعد سلام ته زما نظر دا ملما ته سلامونه وایم دا زما یو نظر دا ملما خو دا شو پروګرام د غوښته چې کار اله کار ته وسپري غوښته دا او ای ادارې ای صاحباندې غوښته د موږ ډیر مشکلات لرو او په ساتره بچ درته وایم رحمت شپون پکړ دی زمکه ته بزګر پکړ دی بخت بغدار پکړ دی موږ په ټول تاریخ کې په ډیر حساب په دولتي حساب کې موږ داس خل لرو غوښته دی علم نه بخې تجربام نه لري د سایمن صاحب تجربام نه لري په یو لوړ چوکۍ باندې ناشې چې څوک غواړي د چوپنې ته ولکه ونسي موږ چې کار اله کار ته ونسپرو عملي کار موږ پر مخ تګ نه شو کولای په حساب د قاضیانو په حساب باندې موږ د کورنۍ سار سپرای ولې وي یو متر زیره بریج وي زه په افغانستان په خپله ګرځېدلی موږ خپل ملک دی غوږ دی دای کوم د قاضي په چوپ باندې راځي قاضي باید غوږ دی انساني حقوق باندې پوه شي اسلامي حقوق باندې باید پوه شي په جهاني سبیا باندې
بلال خان صاحب بيخي صاحب پښتنه مو وخت سره دغه پښتنه ځینو نور اوریدونکو په فیسبوک باندې هم مطرح کړی ده چې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي یا باید وسپارل سي عبدالوفا مثلا نسمت الله دغه سي ډیر اوریدونکو په دغه باندې پښتنه کړی ده خو اول به د ځلان صاحب نه دا پښتنه وکړو چې دغه د پښتو کتابونو په حساب باندې تر کومه حده پورې په خپل په پانتونو کې یا اساس په پانځي کې د مشکل سره تاسو مخامخ یاست او څه باید وسی یو خبره او بل دغه د کار اهل کال ته سپارل دغه څومره ساس په نظر باندې مهمه ده او ساس د پانځي په حساب باندې خلک چې تاسو روزي دغه تر کومه اندازې پوری جذب سی ودی یا جذبیږي یا مثلا څه تم تاسو ورته لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ژبې ارزښت په ځکه چې ډیر زیات مهم ده په ځانګړي توګه په لومړنۍ او ثانوي زده کړو کې او د پانتون په کچه باندې د کتابونو اسانتیا هغه نه یوازې د ژبې له بډاینې سره تقریبا بلکې د محصلینو د متعلمینو د هغوی د لیاقت او استعداد د روزنې سره هم ډېره زیاته مرسته کوي. له بده مرغه افغانستان رښتیا هم د په ځانګړي توګه د پښتو ژبې د کتابونو هغه کلمي دي او کدارنګه تحقیقاتي کتابونه دي څېړنیز په دې برخه کې موږ کمبود سره مخامخ شو. مګر په تېره یوه لسیزه کې له نیکمرغه په دې برخه کې ډېر زیات کار شوی. ګڼو پوهنتونونو او پانځیو څېړنیزو مراکزو د پښتو ژبې د کتابونو لیکلو ته او دارنګه د دې برخې د دې ژبې د بډاینې لپاره کار کړی دی. موږ دا اوس د ننګرهار پوهنتون په څانګه کې ټول هغه تدریسی مواد چې موږ لري په پانتون یا لري په پانځه لپاره لرو په اداره او پالیسۍ کې هغه په پښتو باندې تدریس کیږي او په پښتو ژبه باندې په کابل پانتون کې هم موږ تر دې ربي د پرې کوشش کړی چې د پښتو او دري ژبو ترمنځ یو انډول وساتو. ځینې چپټرونه یا لیکچر نوټونه هغه په پښتو دي او ځینې هم په دري باندې قدرمنو استادانو لیکلي دي. فار صورت کمبوت محسوسیږي استادان ځوانان علما پوهان د ژبې ورته پام کوي متوجه دي. قدرمن اوریدونکي هم باید له دې برخې څخه ځانونه خپلې اوږې سپکې نه کړي بلکې کوښښ وکړي چې په دې ژبې د بډاینې په برخه کې او دارنګه د څېړنیزو موادو کتابونو په لیکلو کې مرسته وکړي. دویمه برخه د کار اهلي کار ته سپارل دا دي معاصرې یا د نننۍ نړۍ د ادارې تر ټولو مهم اصل ده. ماکس ویبر د دې اصل لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د بیوروکراسۍ تر نامه لاندې په خپله تیورۍ کې نړیوالو ته وښودله چې که موږ کار اهلي کار ته ونه سپارو موږ نشو کولی په سمه توګه باندې اداري جوړښتونه رامنځته کړو. د ادارې په اداره کې د اهلیت هغه بنسټ او اساس عمر ارزښمن دی لکه څومره چې اداري اهداف ارزښمن دي. کله چې موږ یو هدف ادارې ته وځ کوو د مثال په ډول که افغان حکومت هدف دی چې دوی له اداري فساد سره مقابله وکړي له اداري فساد څخه خپل اداره پاک کړي نو تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې باید کار اهلي کار ته وسپارل شي. که چېرته د شایسته سالاري ته کار وشي که چېرته
استاد ځلاند بله دغه مشکل چې ډیر خلک وایي چې روابط په ضوابطو حاکم دي په افغانستان کې یا مناسبات هلته ډیر رول لري یا خلک په هغه اهلي کار ته کار نه سپارل کیږي دغه موضوع تقریبا ټول یاد کړی د تاسو د ادارې د یو کارپو په صفت باندې د ادارې او د پالیسۍ د استاد په صفت باندې تاسو څنګه دغه ارزوي د اوس چې په افغانستان کې کوم سیستم د ګمارولو هلته رواج دی یا مثلا هلته کار کوي هغه تاسو څنګه ارزیابي کوی او باید څه شي وسي چې دغه د خلکو هغه غوښتنې چې دي یا مثلا هغه پوښتنې چې دي په دغه برخې کې هغه هم ځواب سي او کار هم اهلي کار ته وسپارل سي مشخصه ساس په نظر کې ساس په نظر باید څه وسي.
دو ډیر مهم ګامونه دي چې باید پورته شي. اول دا چې قانون ارزښت باید تر هر څه پورته وي. کوم قوانین چې موږ وضع کوو د مثال په ډول د قوانین چې موږ په خپلو حکومتي دوایرو کې لرو چې په هغه کې ماتمن دي هر پوزیشن لپاره یا د هر پوسټ لپاره یا هرې دندې لپاره اړین او ضروري ارزښتونه تجربه کاری او بلاخره هغه ولتیاوي هغه پکې ذکر کیږي. دغه قانون باید مراعات شي. منابع بشري یا د جلب و جذب کم ارزښت په اداره کې دا هغه ته باید ځانګړی پام وشي. دغه دوایر هر وزارت هر څنګه دي حکومتي دوایرو او خو د بشري منابع تر نامه لاندې یا د جلب د استخدام تر نامه لاندې یو جوړښت یو امریت یو ریاست لري. دا باید ډېر بې پرې اوسېږي. په دې کې باید ډېر ښه خلک په خپل هیواد او وطن باندې مین او ژمن خلک هغې په دندو وګمارل شي او د شفافیت لپاره باید د رسنیو سره د چاپي او غیر چاپی رسنیو سره دی غوی لاره نه اعلانات او دی ګمارنې د استخدام د مرکو په برخه کې تر رسنیو ته باید زمينه برابر شي چې غوی ځینې راپورونه به باندې جوړ کړي چې څنګه استخدام صورت نیسي. دویمه برخه دا چې موږ د ظرفیتونو د کمبود سره هم مخامخ یو. ګڼ داسې مسایل دي، مثال په ډول د قانونو موضوع، د قانونو په برخه کې افغانان افغان پوهنتونونو او بل اخر افغان حکومت ونه شوای کولای شي ماهر کسان غوی وروزی تر څو وکولای شي د قانونو مطالعه سیړنه دی غوی ارزونه دی غوی حقوقي اړخ او بل اخر د قراردادونو مسله هغه په سمه توګه باندې درکړی شي. مونږ ضرورت لرو چې په ټولو برخو کې چې حکومت ورته اړتیا لري، هغه کدی اقتصاد برخه ده، کدی حکومتي دوایرو د خدماتو د ارزه کولو برخه ده، د حکومتداري برخه ده، او هغه بل اخر د اجتماعي علومو برخه ده، په دې کې باید کډرونه وروزل شي او په دې برخه کې ځانګړي سرمایه ګذاري وشي تر څو مونږ هغه کمبود چې په ظرفیتونو په
مخینه لرو هغه پرش. بله، یعنی دغه خپل د ظرفیتونو روزل چې تاسو ورته ویل یا لوړ زده کړي هم باید د مارکیټ په حساب باندې، مثلا د دولت د غوښتنو په حساب باندې، ضرورتونو په حساب باندې باید عیار سي، منظم سي، تر څو چې خلک چې روزل کیږي هغه کار پیدا کړي او هغه کار چې خلکو ته ضرورت لري هغه هم یو څوک پیدا شي هغه کار وکړي. او تاسو ویل چې یعنی سم خلق وګمارل سی په خپل دغه ګمارل په پروسی باندې، یا خلق چې مثلا د نور خلق ګماری هغه باید درست خلق وسی او څنګه باید شفافیت موجود وسی تر څو چې په حکومت کې دغه مشکل چې وس ویل کیږي چې کار اهل کارت نه سپارل کیږي د لمنځه ولاړ سی. په صورت یو دوه نور اوریدونکو باندې واخلو. ډاکټر صاحب اوریدونکو بيخي ډیر دي او وګورو چې مر سر پاولان کې څوک دي تاسو مې ربانی وکي ځان معرفي کی او که پښتنه کوم نظر لري.
روزانه
شریف الله سره مهرباني وکي.
روزانه د یو خوښ تاسو نه رمه کومه ورځ تاسو د تعلیم وزارت نه کوم چارواکي را مېلمانه کې نونګه کسان چې په پام په پاکستان کې یا په ایران کې تبکونه ویری دي.
بله،
او اوس په منځ کې داخل شو یو منګه غټ مشکل دا دی چې مونږ چې د کومې سفارشي را کې چې د مونږ مکتب ته پانتون تراوډ مونږ ته پیسې تاسو دا په خبر کې اسلام آباد کې په تهران کې د کونسل ګیره نه یاد پام کېت نه اخلاص کته چې موږ وښو موږ ته پاسپورت راوړی چې ټیکن شیک کار راوړی او موږ نه پیسې او شپه شپه ور ډیر زیات مشکل لګیږي کې.
bale مننه کوم شریف الله صاحب تاسو نه موږ به خامخا په دغه موضوع باندې پروګرام وکړو د وزارت تعلیم تربیه د معرف او د وزارت خبرې څوک راوغړو چې دغه ساس پښتنې ټوله جواب کړي او ما نوٹ کړه. موږ به کوشش وکړو چې پراتلونکو نوې کې په دغه برخه کې هم پروګرامونه ولرو. ځو یو بل اوریدونکو ته ګورو په څلرم لاین کې څوک دی تاسو مې ربانی وکړي ځان معرفي کړي او یا پښتنه یا کوم نظر لري.
فاطمه محمد یم د کابل څخه په تماس کې یم. ول راځي ټول همکارانو ملت سلامونه وایم. پاکستان می داد د خارج د بورسو د لپاره چې کوم دې سره کوم بورسونه یا د غستا نفر او تعداد یې ورکی دا څوک کوم نفر د چې یاد د ګروال زوی یاد افیدي او غټ سړي زو یا غادي او خارج بورسو د لپاره به د خپلې کمیدي ورته ماري پکې او کچيري دغه دغه نه یعنی دا سی او غریب غریبان په دې کې نه کې نه لري دا د دې څه مثلا.
بله، ډیر مننه فاطمه احمد صاحب چې ټلیفون مو کړی او پوښتنه مو کړی و. اوریدونکو نور مخلو خو کچيري ځلان صاحب بیا په دغه باندې تبصره کوله کېدای شي چې دا اوریدونکو نوروس د چې د ادارې په لحاظ باندې دغه مشت تشریح کی چې د بورسو په ورکولو کې د بورسو د خلکو په انتخاب کې باید څه وسی یا څه کیږي په دې باره کې به د استاد نه پوښتنه وکړو. خو اوس په یو بل اوریدونکو هم واخلو وګورو چې دا ځلې زموږ سره په دوهم لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروره پوښتنه مو دا ده چې پکتیکا ولایت کې دغه لیسې دورې شاګردان کتابونه نیمګړې لري
نا یوسف خرسوالی کې درس نشته. بله، ساسو پښتنه مونږ وخصل ساسنه مننه کوو. البته په دې پښتنه باندې به هم د معرف د وزارت نه څوک راوغواړو. خو زبې درنو اوریدونکو ته وایم چې نن شپه د اشناټیک په پروګرام کې موږ د ادارې او پالیسی په څنګه کې د لوړو زده کړو د اهمیت په باره کې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې په دغو څانګو کې د لوړو زده کړو د کار کولو څومره فرصتونه په افغانستان کې شته. اوریدونکي ډیر دي په ټلیفون کې و وګورو چې بل اوریدونکي څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ پوښتنه یا کوم نظر لرئ اول لاین مهرباني وکړئ. بله مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
دا خبره خو خبره ده چې دا څنګه اوس په چوکۍ مو کار ختم نشو ولا خپل نوم هم نشو ولا کومندان ولسوالي په دې چې دا څنګه یې سمته دوه ځپاسه ویلې یا دوه کوک په انځه ویلې دا څنګه مو کار چې خپل بشري حقوقو پیژنه دغه خبره خو
بله ساسو
خاطر وړي دي ما وړي دي دا مېر نه شي بل څه نو دا پر څه وخت شو کریمو قرار نه خوښ کټ خبر چې دا ښه نه نسته چې دا به چې د تاسو چې کومندان یې او شو دي یا بل څه یې او تاسو ټول نه غواړم چې خلک دې نو
بله مننه کوو. نوم دیوانه خسي ساسو نوم څه زه چوم ته دوی لاین قطع سو خو بل اوریدونکي هم پلان کړي. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخ زای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ.
تاسو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ځلان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نو د ما خپل نظر او انا فکر یو کې چې دا را روان حکومت د کومې ټول طاقت اوس روان دي. دا دوه نفر اوس مثلا مخخص کاندیدان دي. انا تعالی دی و کې چې دا هم په یو ماتکه باندې ورشي چې هغه یو حکومت جوړ کې چې دې حکومت کې دا شي دا پساته اداري پساته دا ظلم او زیاتې د غدار لسکاله خو بس ته د افغانانو سره څومره ظلمونه وشو یا کېږي یا روان دي. نو الله تعالی چې شي پر روان وخت کې دشي یو حکومت راځي دغه ټول ستونزې چې د تعلیم په برخه کې دي یا په هر مشکل کې کوم د هدف اکدو کې چې دغه روان حکومت دې د لپاره باید خلک دواګانې وکړي چې دغه حکومت د شو پاتراسي چې د افغانستان کې یعنی هر په هر لحاظ باندې باید دی هر چاته مثلا خپل حق او حقوق ورسي.
ډیر مننه کوو کشمیر خان صاحب پښتنه خو بخي ډیر دی ډاکټر صاحب ځلاند. خو راځي اول د دې نه پیل کو چې دغه د بورسونو په ورکولو کې تاسو هم استاد یاسو په خارج کې هم تحصیلات کړی دي. تر کومه اندازې پورې هغه معیارونه چې باید په نظر کې ونیول سي نیول کیږي او آیا فکر کوئ چې د ادارې د علم د لحاظ یو څه کېدای سي چې دغه لا شفاف تر سي او خلک په دې باندې وپوږي چې بورسونه هغه خلکو ته ورکول کیږي چې هغه ورتیا لري او هغه څوک چې کولی سي درسو ته ادامه ورکړي هغه ته ورکول کیږي؟
محترم کله چې موږ به شفافیت نه باس کوم په اداره کې دا باس د ډیر دې د پرې هغه وخت ایستمه ګڼل کیږي چې د ادارې یا د پروسې ټول معلومات له ټولو اړوند سټیک هولډرز ورته ویل کیږي یا کسان یا ډلې یا دوایر چې هغه په یو نه یو ډول باندې اړیکه نیسي د همدې فعالیت سره هغه ته خبرې دي. مثال په ډول کچېره د برسونو باس راځي باید د برسونو څخه ټول هغه متعلمین هغه خبرمن افغانان چې شرایط پرکړي د برس لپاره کړي ټولسم سنف د ټولګي د فارغینو لپاره باید ټول ولایاتو د ټولسم پاسو لپاره معلومات مهیا شي. د رسنیو د لارې نه د چاپي او غیر چاپي رسنیو د لارې نه تلویزیونونو رادیوګانو لارې نه دارنګ د حکومتي دوایرو لارې نه باید لانا توشي چې موږ سم برس د مثال په ډول ترکیه ته لرو او په دغه شرایطو باندې شاګردان ورته مونږ یو غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه د دغه چې مهمو معلوماتو نه شریکول دي یا د اړوند معلوماتو نه شریکول دي. د روسي چې په دې برخه کې د لوړ زده کړو وزارت ځینې دامونه پورته کړل چې یو څه روڼتیا او شفافیت باید په دې پروسه کې رامنځته شي. د نیکه مرغه تاثیرات اوس موږ وینو په ګڼو بورسونو کې چې همدې وزارت ته راځي په یو نه یو ډول باندې هغه شفافیت برخه یې پکې غښتلې کړې ده. په دې وروستیو کې منګه دی روزګان زابل نیمروز پکتیکا د ګڼو ولایتونو چې هلته خلک ډېر ګیلمند اوسي د هغوی محصلینو ته زمینه نه برابرېږي. زه د دې شاهد یم چې د هندوستان د ترکیې او د ګڼو نورو مملکتونو په بورسونو کې دوی ته ځای ورکول شوی دی او دوی د بریالیتوب نه وروسته دې هېوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي دي. خو بیا هم په دې برخه کې د قدرمنو وکیل صاحبانو د ولسي جرګې مشرانو جرګې او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو یو څه پاک نیت ته ضرورت ده چې دوی باید له خپلې شخصي غوښتنو څخه تیر شي او خپلې ملي غوښتنې او د خپل هېواد د ادارې د پیاوړتیا د ښې حکومتدارۍ او د شفافیت او د روڼتیا د رامنځته کولو لپاره ځینې ځانګړې قربانۍ ورکړي او پرېږدي چې د روابطو په ځای باندې قانون ارزښت پیدا کړي او خلک وکولی شي د روابطو په ځای باندې قانون ارزښت پیدا کړي او خلک وکولی شي د قانوني لارو چارو له لارې نه خپل اهداف ترلاسه کړي او خپل امتیازات.
مننه استاد ځلان صاحب. زموږ بل اوریدونکي کشمیر خان دوی هم پوښتنه کړې وه، دوی د حکومتداري او د فساد په باره کې خبرې وکړلې. تر کومه اندازې پورې دغه دوه کاندیدان چې دي د انتخابات د دوهم پړاو د دوی په مبارزو کې دغه د فساد خلاف مبارزه او حکومتداري چې دوی یادونه کوي دغه عملی تاثیر شي اوایه د دوی پلانونه، یعنی څو کولی سي چې وایي چې په راتلونکو 15 کلو کې به تر یو حد پورې د حکومتداري په برخه کې یا د فساد دور کول په برخه کې څه ناڅه کار وسی. ډیر لاند وایي چې دوه نور پښتنې هم پاتې دي، وخت مو ډیر کم دی.
دواړه نوماندان په خپل برنامه کې کلک اراده خودلې ده چې دوی د اداري فساد سره او د بدی حکومتداري سره مقابله ته تیاری نیسي او ژمنه کوي چې افغانستان بل دې حالت څخه وباسي. خو د افغانستان د دې حالت څخه د باسلو لپاره 15 کاله ماته نه ښکاري چې هغه دې پوره وي. پینځو کالو کې موږ ځینې بنسټونه کولای شو رامنځته کړو، د ځینو ارزښتونو د پالنې لپاره زمینه برابره کړو، مګر هغه ستونزه چې درې څلور لسیزې په افغانستان کې خپلې ریښې کړې دي، د افغانستان په حکومتدارۍ کې ریښې کړې دي، د هغو ریښو د وچولو لپاره، د هغو ریښو د بیخ ویستلو لپاره موږ یوه لسیزه، یعنی یو نسل ته اړتیا لرو تر څو موږ وکولای شو هغه نسل چې د جګړې له لارې نه، د زور له لارې نه، د جبر له لارې نه په دې هېواد باندې حاکم شوی ده، یو غوږی وټلو لپاره یا په یو نه یو ډول باندې یو غوږی لپاره د ویډیو لپاره انتظار وباسو او په ځای باندې نوې نسل چې په علم پوها باندې ګڼه شوی ده، په سولل شوی ده، خپل شوی ده، هغه په ځای باندې دندې ته ادام ورکړي.
بله، او د عملی کار خبره زیاتره دلته په پانتونو کې په غربي هیوادونو کې کوم شاگردان چې زده کړې کوي نو هغه عملی کارو ته ما سوال کیږي یا چې دلته ورته انټرنشپ وایي، دغه ته ترکوم اندازي پوری ساس په پانځي کې زمينه مساعده ده چې شاگردان ولر سي او د حکومتي دارو سرکار وکي او تجربه ترلاسه کړي.
انټرنشپ تر ډیره بریده پورې د پانتون او د اړوند ادارې د دواړو په غوښتنه باندې او د دواړو په هغه ضرورتونو باندې ولاړه یو تګلاره ده. په دې معنی چې ګڼې ادارې د نویو مامورینو او د نویو کدرونو د ګمارنې لپاره اړتیا لري، نو په دې بنا باندې د پانتونونو څخه هیله کوي چې دوی ته خپل محصلین ورمعرفي کړي تر څو دوی وکولی شي په دغو محصلینو کې ځینې تکړه کسان د دائم لپاره یا د اوږد مهال لپاره.
بلې، استاد ځلان، یعنی تاسو خپل په پانځه کې داسې پلانونه لري، داسې پروګرامونه لري چې دغه شی تشویق سي او هڅول سي؟
او بالکل، موږ په دې وروستیو کې د ګڼو ادارو سره، خصوصي او دولتي سره تماس نیولی دی، په ځانګړي توګه د سیمه ییزو ارګانونو سره، د اقتصاد وزارت سره او د ګڼو نورو ادارو سره د هغوی سره تماس نیولی دی، خپلو ماشینونو پروفایلونه مراعات کړي دي تر څو زموږ ماشینونو ته د انټرنشپ یا د لنډ مهال لپاره د کار زمینې برابرې شي او په دې برخه کې د هغوی تجربه اضافه شي او دوی ځوان کدرونه د روزنې لپاره.
ډېره مننه د کابل د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان صاحب نه چې زموږ بلنې ومنله پروګرام کې زموږ سره برخه واخیستل. درنو اوریدونکو، دغه وه د دې اونۍ د آشناټیک پروګرام چې تاسو واوریدل، تر بلې اونۍ پورې چې بیا به هم د نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. زه به ساس نه رخصت واخلم او په یو شپې کې به زموږ د دې ژبې خبرونه پیل سي. البته که چیرې تاسو غواړئ دغه بحث د مو ورکی، نو تاسو کولی سئ زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ سئ او د نن شپې د آشناټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظریات او خپل پوښتنې ولیکئ، تر څو چې موږ او اوریدونکو کی دواړه ساسو نظریاتو ساسو د پیشنهاداتو نه مستفید شو. د اوس لپاره د خدای پامان.